Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغې یادلوی 28 او د فبروري 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوصه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ورسول شوه. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه ښلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبرا لاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړی. یوناما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د راغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وویني. د پولند د پارلمان غړي له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وکړي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي. په لغمان کې 14 د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویاند صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي. خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې دغو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت د لادرکه شویو خزینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. دا ښه ګام ګڼل کېږي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړې چې اوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکی هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
او په امریکا کې یو ښځه او میړه د 3.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان ښځو د فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لادرکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ښځو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقونو سرغړونه دوام لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو د څار ډلې د بشری نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نه شي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونې چې پخوا یې فعالیت یا کار نه و کړی راغلې او مبارزه کوي. ما ته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کېنښوده.
د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقونو شل او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکه شوو افغان فعالانو څرک ولګوي چې په دې وروستیو اونیو کې د کورنیو په وینا لا درکه شوي دي. بل ورته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپلو لونو ته اجازه ورکړې چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلی چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د نجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین یې ووسي. دا ښه خبره ده او زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې دا مهال په منځنۍ 2.96 څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ یا انټرنیټ کاروئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، له هغه ځایه هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. زه رادیو سربیره فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي او آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کړئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشوغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې وکړې. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله. ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغلی متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 500 تنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوي دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1500 تنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې جلا د ازبکستان د بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داس حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لپاره بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثر ډاکټرانو یې له دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شوي یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حاضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سولې کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اند جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور چې راپور د یوې کورنۍ ژوند بدل کړی. د ازادۍ رادیو د یو راپور له خپلولو وروسته د دریو ماشومانو له بېوزله پلار سره بېلابېلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ راډیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ چې خدای ورته پر یو ځای درې زامن ورکړي وو، خو د بېوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو له دې کورنۍ سره مرستې وکړې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
ازادي راډیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي و، خو د بېوزلۍ او مسکینۍ له امله د هغوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خپرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتې افغاني د یو کال لپاره د ده د ماشومانو پالنه پر غاړه واخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. دی وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بېلابېلو خوراکي توکو یوه ډکه کراچۍ هم ورکړې او نورې بېلابېلې مرستې هم ورسره سوې دي.
زما په ژوند کې یعنې لکه دوباره چې ما ته خدای پاک ژوند راکړي، هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډېر ضعیف وتلی وم، پروتیکار درې دانې اولادونه راکړه. نو بیا د هغه څخه چې زما د راپور نشه سو همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یوه کال دپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده، او بلې یوې خورکۍ چې اوس یې $1500 زما دپاره نقدي مرسته درته زه پر دا ام کارن راستول و راولې ده. نو څه شکر به خې منه نه ځین کوم الادی دی وساتي. بل یو دوس انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړی و یو د پرچین میدا شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او لازادی رادیو مننه کوي چې د د اولادونو سره د مرستې سبب سو.
نو زه به خې زیات خوشاله ده هغه کارکونکو چې درته غزا پر راغلي دي، از ما ژغ پورته کړی دی په شخصا د ازادي رادیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي ورته زه مو زورکار سره زما د اولادو یکنه یعنی لاس ورځي دوله ورځي شاوخا کېدل چې دی پیدا سوی وز ما ژغ اچانه اوریدل.
احسان الله هم داراز پر نورو خارج میشتو او بډای هیوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بیوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. یوه نړیواله کیسه درته لرو، ډیره جالبه. هغه دا چې د امریکا فدرالي تحقیقاتو یوه جوړه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکاین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر 20 کاله په حبس محکومېدای شي. دا چې دوی د دغو مجازي پیسو غلا څنګه کړې، تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویبپاڼې د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اغلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لورې د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څرک ولګاوه، او له هغې څخه یې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې میرمنې هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه ښیي چې د مجازي پیسو غلا خوندي نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وښوده چې د ډیجیټلي پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویبپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول، او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 20 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
اوریدونکو له دې سره خبری ټولګه پای ته رسیږي. د خبری مجلې په پاتې شیبو کې زماله همکار اجمل انصر عملتیا وکي. زه په 8 بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم.
ل خبرونو ور آخوا.
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکولې چې ګزاره یې پرې روانه وه، خو اوس چې طالبان واکمن شوي دا پیسې بندې شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سلویخ کلن نه بیولا د یو مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې بایللي، اوس له یو ځای بل ته تګ هم د نورو له مرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او مونږ د مزدوري نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په بې خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړی دی. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلی دی چې دغه ټول معیوبین بلا توفیره دغه ټول دی یو کړی شي. دا غو لیستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کومه درغلی شوې دا غې تصفیه کړې ده. ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرره کیږي، ان شاء الله دغه ته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډ اینډ رسپانډ د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برتانوي راج لزمانی د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کرم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري ووژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې آیا دوی سخت ریزی کنټرولولی شي که نه. ګارډین د شاه محمود قریشي له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی، نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخواني افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرښه نښتي کړي، خو کله چې طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شوو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډیلي ستراتیژیکه بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډېره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکېچه په کور دننه ګټه پورته کوي، بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لیمیل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او اوسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلی چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنه یې په واورین میدان کې تشه ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره په نوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته له بینظیر سره لیونی میله لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د یې په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هر څه هی خون کې بللی. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلی. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیو، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوی چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې